دی اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استیدیو.
دیر از یه تمانن از حد سمیه باز قدرمان دوستان و وقت پا افغانستان که در سهر آتا بچه شوی. دا افغانستان په ګډون هغه هیوادونو کې چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي د داعش پر وسلوالې ډلې په وروستیو کې فشار زیات شوی او تازه یې 14 تنه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. دوستانو هرکلی مو بیا مو کوو. په دې خپرونه کې پر دې مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې طالبانو استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غني کابل ښاروالۍ ته امر کړی د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. او په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او داړوند مراسمو په اړه خبرې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاین تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون مازدیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوی سره غږېدلې او ګټورې خبرې ورسره کړې. ښاغلي شاین لیکلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې د تیر 2019 کال د ډسمبر په 14 یوه ورځ وروسته له هغې وځنډېدلې چې طالبانو په پاګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر اډه د برید مسؤلیت ومانه. دا یو بل خبر لمخې د طالبانو لمنځه به خبره سرچینې وایي طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د موقت اوربند طرحه سپارلې. اسوشیتد پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي رپورټ ورکړی چې وایي طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. ویل کېږي چې د اوربند وړاندیز د چهارشنبې په ماښام په قطر کې خلیلزاد ته سپارل شوی. اسوشیتد پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي خبر ورکړی چې د جزئیاتو له ورکولو پرته وایي امریکا د دې طرحې د څېړنې په حال کې ده. طالبانو له دې مخکې له امریکایي چارواکو سره د جګړو د کمولو پر طرحه موافقه کړې وه، خو افغان حکومت تل پر اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې د جګړو کمول معنا نه لري. د طالبانو لخوا د اوربند د وړاندیز په اړه افغان حکومت تر دې دمه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کابل ښاروالۍ ته یې امر کړی د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. د جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې راغلي ولسمشر غنی پرون په ار کې د کابل ښار له یو شمېر استازو سره په کتنه کې ویل هغه کسان چې د دې پرېکړې په وړاندې خنډ جوړوي باید ممنوع الخروج اعلان او د قانون پنجو ته وسپارل شي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې په غونډه کې د کابل ښار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو ولسمشر غني ته خپلې ستونزې او وړاندیزونه واورول. خبر پاڼه زیاتوي د مځکو غصب او د زده کوونکو نجونو ځورول هغه ستونزې وي چې کابل ښاریانو یې د جدي مخنیوي غوښتنه کوله. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر د کابل امنیې قمندان ته امر وکړ چې د پلازمینې کابل د نجونو د ښوونځیو په شاوخوا او نورو عامه ځایونو کې د نجونو زده کوونکو د ځورولو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. او سم د سیمې او نړۍ څخه په پام کې ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل پامپیو د شنبې په ورځ برلین ته روانېږي او د یک شنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه جوړ شوي کانفرنس کې ګډون وکړي. وروسته له دې چې ترابلس کې د نړیوال لخوا د پیژندل شوي حکومت رئیس فایز السراج په دې کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه، د حکومت مخالف ځواکمن پوځي قمندان خلیفه هفتر هم پرون په اصولو کې موافقه وکړه چې د سولې په دې کانفرنس کې به ګډون وکړي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې پر پلازمینه ترابلس د جنرال هفتر د ځواکونو د حملو له پیلېدو نهه میاشتې وروسته نړیوالو ځواکونو په لیبیا کې د یو دوامدار اوربند د ټینګولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ازبکستان جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې لاوروف او میرزایف د تاشکند او مسکو ترمنځ د دوړخیزو اړیکو او همکاریو په اړه خپل کې خبرې وکړي. د دې دفتر لخوا د ورکړل شو معلوماتو لمخې میرزایف د دې کتنې پر مهال د دوړخیزو اړیکو پر پراختیا او د ستراتیژیک مشارکت او یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ او لاوروف په ځواب کې د ازبکستان ولسمشر ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د درناوي مراتب ورسول. د ازبکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر همداراز ویلي چې په دې کتنه کې مسکو او تاشکند ته د دواړو هیوادونو د چارواکو د راتلونکو سفرونو په اړه هم بحث وشو. د رومانیا په جنوب ختیځ ښار تیمیسوارا کې څلور ماشومان چې په یو کور کې بند پاتې وو د اورلګیدنې پیښه کې مړه شوي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو اداره وایي د اطفایي کارکوونکو د دې ماشومانو مړي چې لوی شپږ کلنه او کوچنی یوازې څلور میاشتنی وو په کور کې دننه موندلې. د دې ماشومانو څوارلس کلن ورور چې هغه هم په کور کې وو د لوګي د تنفس په خاطر روغتون ته لېږدول شوی خو سوځېدلی نه دی. د بیړنیو حالاتو د ادارې چارواکي وایي اورښیي د شپې لخوا په هغه نغري کې لګېدلی وي چې لرګي پکې سوځېدل. د چارواکو په وینا د اور لګېدو پر مهال د دې ماشومانو مور او د کورنۍ غړي د ودانۍ په یوه بله برخه کې وو. خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. دوستانو دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. دا افغانستان په ګډون هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کړې. پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې په کونړ کې چارواکي وایي شپاړس تنه داعش پورې تړلي وسلوال حکومت ته تسلیم شوي دي. دوی همدارنګه زیاته کړې چې دغلته پر داعش وسلوالو په وروستیو کې فشار زیات شوی. په دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اټومي موافقه خوندي وساتي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د اونیزو پروګرامونو څخه د نیمې نړۍ پروګرام او کور کلی خپرېږي. د افغانستان په ګډون هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کوي. د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې غونډه وکړه. په دې الوتکه کې دیارلس تنه افغانان هم وژل شوي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنجشنبه په ورځ په لندن کې په خپله غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا پنځه هیوادونه پکې شامل دي د اوکراینی الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر پنځو مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله. ایران باید د پی ایس و سو دو پنځوس الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي. داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. له نړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په اتمه نیټه د تهران د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته راوغورځېده. د الوتکې یو سلو شپږ اویا سپرلۍ درلودې چې دوه اتیا تنه یې د ایران، و پنځوس د کاناډا، یولس د اوکراین او لس د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسي، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې شفافې څیړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي.
موږ
په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسلا وشي. دا پیښه ډېره دردونکې ده. ایران د اوکراینی الوتکې له غورځېدو درې ورځې وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهون د انساني خطا له مخې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په نښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی و. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې د سه شنبې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې دوه توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 14 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوي وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکي الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې 14 تنه داعش پورې تړلې وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. کونړ هغه ولایت دی چې د داعش وسلواله ډله پکې د طالبانو ترڅنګ فعالیتونه لري.
د کونړ امنیه قمندان ډګروال شفیق الله سهر د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ټولو وسلوالو د فعالیت او ژوند ساحه تنګه کړي او لامل ډلې ډلې حکومت ته د وسلو سره تسلیمیږي چې نن هم 14 تنه داعشیان حکومت ته تسلیم شول.
دا د 14 نفره داعشیان راغې خپل زمونږ امنیتي ځواکونو سره هغه خپل عادي ژوند سرته رسېږي. دا 14 نفره د مانوګي د مربوطاتو ولسوالۍ نه دي.
قومندان وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پورې نورو تړلو کسانو هم ورسره اړیکې نیولې او د هغه په خبره چې په نږدې ورځو کې به هغوی هم حکومت ته تسلیم شي. د تسلیم شوي وسلوالې ډلې مشر عبدالبشر وایي نور له جنگ او افغان وژنې په تنګ شوي وو نو ځکه یې وسلې په ځمکه کې خودي او حکومت سره یو ځای شول.
وسته بس د قاتی جان بکه خپل کارونه بکه نو بس د تن په باندې کې برخه مونږ د دې جنگونو نه نوستل شي بس را خپل کور کې کې نه اسمه.
ل دې وړاندې هم په جلال آباد او کونړ کې په سلګونو دایشي وسلوال د هغوی میرمنې او ماشومان حکومت ته تسلیم شوي چې کوزی پښتونخوا پورې د تړلو وسلوالو یو شمیر میرمنې او ماشومان د ولسمشر غنی په امر د پاکستان د حکومت پر ځای د هغوی خپلوانو او قومي مشرانو ته وسپارل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په ملار شو بلخ ته. په بلخ کې ګڼې ولسوالۍ یا قضایی ادارې نه لري او یا یې قاضیان او څارنوالان په مرکز کې دي. دا د دې سبب شوې ده چې ګڼ خلک قضایی ادارو ته لاسرسی ونه لري. قضی او مسلې چې ورته پیښیږي هغه یا په سرایي محکمو کې حلوي او یا هم د طالبانو محکمو ته وړي. له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی ریپورت اورو.
د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو یعنې محکمو او څارنوالیو نشتون خلک خپلو حقونو ته لاسرسي بې برخې کړي دي او اکثرا دغه ولایت کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي خپلې حقوقي ستونزې د طالبانو محکمو ته راجع کوي. په بلخ کې د زارې، کشندې، چهاربولک، چمتال، دولت آباد او شورتیپي ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې د څارنوالۍ او محکمې ادارې بندې دي او یا د مسله سبب شوی چې خلک له خپلو حقونو محروم شي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي مشتاق حبیب وایي چې لایو کال رئیس په دغه سیمه کې د لومړنۍ محکمې او څارنوالۍ دروازې د خلکو پر مخ تړلې دي. زموږ په سیمه کې یعنی چمتال ولسوالۍ یادوم چې هلته قضایی مراجعه نشته تو خلق وکول شیخ پلستون زهل کری خلق بیا مجبور دی چه خار ترش ده چهار بولا کلسپالی استوگان محمد ادریس ازدی راڑیو تا وویل چه پا ده قسیمه که ده طالبان و ده پرا خوزور لعمله ده دولت کارکون که خاصتن قضات و سرانولان خپلو دندو تا نه حزیریگی او دوی اردی چه خپل حقوقی دعوه ده طالبان و صحرایی محکمو تا راجع کری
محکمه نشتن سرانوالی نشته طالبان غوری چه سرایی محکمه دایر که اطول تصمیمون دوی نیسی
ده بلخ ده سناف محکمه مشر محمد شریف فانی ده منی چه ده دغ ولایت پا پینزو ولسفلایی که ده طالبانو ده پراخ حضور او قاضیانو تا دشته گواخونو پا دلیل لمرنه محکمه غیر فعاله دی فانی وایی چه پا مزار شریف که لمرنه محکمه ده نام نسیم و قضایی دوسیو تا هم رسیده نکوی
نسبت نامنی از 6 ماه به این طرف
لاشپاگ میاشو راپدی خواه پا پینزو ولسفالایی که ده نامنی لامل فیزیکی حضور نلرو خوب پا مرکز و نهرشای ولسفالایی که ده نام نسیم و قضایی دوسیو تا هم رسیده نکیگی ده بلخ ده سناف سرانولای مشر سیفولا پوپل ادا کوی هر زای چه پولیس او قضایی کارکون که فعالیت کوی حال تا سرانولان هم مکلفتی چه پا عدلی برخه که خپل چار تر سر کدی خو نوموری ده بلخ پا نام نسیمو که ده سرانولای ده ادارو ده مسدود پاتی که دو پاره وضاحت ور نکرد ده بلخ ده پولیس ویان عادل شاه عادل وی چه ده طالبانو ده پراخ فعالیت لامل ده دغ ولایت شپږ ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او په همدې علت عدلي او قضایي ارګانونه په یادو سیمو کې فعالیت نه لري ښاغلی عادل وایي چې د طالبانو له شتون څخه د یادو سیمو د پاکولو په موخه له یوې اونۍ راهیسې په بلخ کې د پامیر پوځي عملیات پیل شوي دي د حقوق پوهانو په اند چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د عدلي او قضایي ارګانونو نه فعالیت سبب شوی تر څو خلک د طالبانو د صحرایي محکمو تر څنګ خپلې حقوقي دعوې سیمه ییزو جرګو او قومي مخورو ته د فیصلې لپاره راجع کړي چې بیا لایو مشخص لوري څخه په ملاتړ فیصله کولای شي چې د بل لوري بشري حق تلف کړي موجب حبیب صاحب ازادي رادیو مزار شریف
دوستان اوس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان او سیمې په اړه څه وایي سفیو لاستانګ زی ورته کتنه کړي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش جان سوپکو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي افغان جګړه په دروغو کې گیر ده. جان سوپکو چهارشنبه کانګرس ته ویلي امریکایي چارواکو تل په خپلو رپورټونو کې زیاتای کړی او د یوې دروغجنې بریا په ادعا سره یې د افغانستان د 13 کلنې جګړې په اړه خلکو ته دروغ ویلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سوپکو په حواله چې د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته غږېده لیکلي ستونزه دا ده چې موږ انګیزه رامنځته کړې او تقریبا ټول خلک مو په دروغ ویلو مجبوره کړي او دا چې دا حقیقت د خلکو زړونه وهي. سوپکو ځینې مسایل د دغو خبرو د اثبات لپاره د بیلګو په توګه یاد کړي. د مثال په توګه هغه ویلي چارواکو ښوونځیو ته د تلونکو افغان ماشومانو د شمیر په اړه دروغ ویلي، حال دا چې دې خبرې د باراک اوباما د ادارې د بریا یوه اصلي برخه جوړوله. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې هم جان سوپکو انتقاد کړی چې ولې د افغان جګړې د وضعیت لا خرابېدو، د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلو د شمیر او د طالبانو د قدرت د تخمین په اړه معلومات پټ ساتلي. تیر دسمبر کې هم واشنگتن پوسټ په یو دیرش پاڼیز راپور کې ویلي و چې امریکایي چارواکو تل ویلي چې افغانستان پرمختګ کړی خو په اصل کې داسې نه ده. د افغانستان د کورنۍ چارو یو پخواني وزیر وایس احمد برمک ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان جنګي حقایق لومړی امریکا ته روښانه او د پیچلتیا په سبب لا هم دغه جګړه دوام لري. د برمک په خبره امریکا داسې یو حال کې ده چې نشي کولای له جنګ په هیڅ پکې کړي او نه هم دا جګړه ناکامه بللی شي. خو د کورنۍ چارو وزارت د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دسمبر راپور رد کړی و. یوروایشیا ریویو خبرونې د افغانستان په مسلې په دې عنوان یوه مقاله لیکلې چې لانجمن ځای افغانستان. د مقالې په یوه برخه کې راغلي افغانستان له خپل جیوپولیټیک موقعیت کړیږي چې په خاطر د سیمه ییزو قدرتونو د مخالفتونو لامل ګرځېدلی. یوروایشیا ریویو لیکي که د افغانستان اړوند د څو وروستیو لسیزو اخلالونکې ستراتیژي چې پاکستان یې په خاطر تورن پیژندل کیږي کافي نه وي تمامه شوې. دا د افغانستان په یوې ناکراره اسلامي حوزې بدلیږي چې کولی شي د سولې او امنیت لپاره هر ډول فرصت لاسرسی لري کړی. د مقالې لمخې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د پوځي حضور له دوام پرته بل چاره نه لري. یوروایشیا ریویو لیکلي یو بل اسانه لار هم دا ده چې د افغانستان پوځي حضور پای ته ورسول شي او دغه هیواد د پاکستان په لاس د یوې بلې کورنۍ جګړې د تکرارېدو برخلیک ته پرېښودل شي.
دا افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیرو نږدې شل ورځو کې له سلو زیات د هوټلونو، خارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه مهرولا کړي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې له بل هر وخت زیات د کابل هوا ککړه شوې چې له امله یو شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د کابل ښار د اریا خرګوټی د مرکز ګرمۍ سیستم دی چې د دود د صفا کولو نوي فلټرونه پکې نصب سوي دي. د اریا خرګوټی د بلاکونو وکیل نور محمد وای وروسته له هغې چې د چاپیریال ساتنې ادارې او د هوا پاکوالي کمیسون ورته لازمې سپارښتنې وکړې، نو د دود د پاکوالي معیاري فلټرونه یې نصب کړل.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې دا دود مینځل کېږي او دود بېرته وځي د هغه نه دودرونه، په دې کې موږ ته ډېره تغیرات کې راغله په ټول په بساتب د کابل کې، خصوصا د شارک اریا کې. نو فلټرونه مو ټول سره معیاري کړل، بعضې فلټرونه چې نه درلودل هغه مو سره تبدیل کړل، بعضې چې بیخي موجود نه و هغه مو نوی نصب کړل.
نور محمد زیاتوي چې اوس له باکیفیتو ډبرو سکرو استفاده کوي چې وخت نا وخت د اړوندو ادارو له لوري څارنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا ککړتیا د مخنیوي عالي کمیسون تازه په شپږمه ناحیه کې د امیدي سبز ښارګوټي، په درېمه ناحیه کې یوسف ټاور، بهار ټاور، احمدي ټاور، وحید ټاور او په پنځمه ناحیه کې د ښار جوړونې وزارت بلاکونه خپلو دودکشونو ته د معیاري فلټرونو د نه لګونې له امله مهر اولا کړي دي. بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې بیان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د هوا ککړو منابعو 1.26% بندې کړي دي.
در ټول حداقل 20 روز گذشته
په تیرو نږدې شلو ورځو کې موږ ته د 300% په مرکز ګرمیو کې له مقرراتو څخه د سرغړونې په اړه راپورونه رارسېدلي وو. مرکز ګرمي سیستم مو یو څېړه، له دغه نه 1.26% مورد تصدۍ باندې شوي، 1.8% د سیستم اصلاح شوي او 15 مورد ژمنې اخیستل شوي دي.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې په ښارګوټو، هوټلونو، کارخانو او حمامونو کې د فلټرونو نصبول د هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره د دوی څارنه او نظارت په جدي ډول روان دی. د اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار هوا ککړه سوي او ولسمشر محمد اشرف غني د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د هوا ککړتیا د مخنیوي عالي کمیسون جوړ کړ. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله تنفسي ناروغیو 12 کسان وژلي. دا په داسې حال کې ده چې کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
پرون په خوست کې د مرکز اړوند د کډوالو د استوګنی په پروژه کې د المان هیواد په مالی مرسته د نږدې 28 میلیون افغانیو په لګښت ښوونځیو لپاره نوي جوړه شوې ودانۍ چې ډیر تجهیزات لري پرانستل شوه او عملا پکې زده کوونکو زده کړې پیل کړې. نجیب الله الوخیل له خوست څخه نور تفصیل راکوي.
د کډوالو لپاره د قلموال مینې د خارګوټي د منځني خوانځي نوي ودانۍ او نور اړین ملحقات په لاس جریبه ځمکه کې د غونډیو په ډډه کې جوړ شوی او یو اوږده چار دیوالي ورڅخه راچاپېره شوې ده لري د لیدونکو پام جلبوي. په دې ځای کې د خوانځي لپاره د ودانۍ په خوا کې د لوبو میدانونه، د کمپیوټر او لابراتوار خونې او کتابتون جوړ شوی، همدارنګه په ټولګیو کې اصلي میزونه او چوکۍ کې خودل شوی دي. خو سواری محمد حریم فدایی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
دغه قلموال مینی خوانځی تقریبا د خوست په کچه باندې له هر پلوه یو مجهز او عصري خوانځی دی چې برېښنا لري، اوبه لري، د لوبو میدانونه لري، لابراتوار لري، کتابتون لري، درسي خونې لري، د ښوونکو خونې لري، مساعد کاري چاپیریال لري. او زه فکر کوم چې دغه ډول تعمیرونه به د ښوونې د دی بهیر په کیفیت کې ډیر ګټور ثابت شي.
د قلموال مینه د منځنی خوانځي خون کې او ځکون کې هم د خوانځي ودانې او د نورو ملحقات جوړول ته خوشاله دی. وای په دې سره دوی لپاره یو مناسب خوانځي چاپریال برابر شو. د قلم خان په نوم د یاد خوانځي او خون کې وای
د خوانځي ته په کتو کومه فکر وکړو هغه ستوند چې شاګردانو لارلې اب ختم شي لکه مونږ د لوب لپاره په خاصه نه درلو د میدان او څه وسایل نه وو. اوس په خلک د خوانځي ته مونږ وګورو د فوټبال کرکټ او داسې د نورو لوبو لپاره مختلف شیان جوړ شوی دی لمغه نه استفاده کوي او لوب او تر سره کوي. کلاسونه ډیر په لوړ سټانډرډ جوړ شوی دی په کم معیار جوړ شوی دی امغه چې دوی د ګرمۍ نه او په امن کې وي د ایله لپاره مونږ د سړل لپاره پکې لګولې دی او بیا چې په ژمي کې ګرمۍ امغه لپاره کنډیشن ورته شتون لري.
د ربیذ الله پروم د قلموال مینه یو سدون کوي
شګراو بود بارون بو شاګردون بو کوټه تل مکتب چټي بو اوس لله الحم په سلو کې اتیا پیسې د ماریف سن زخل شوی د عملته
د خوز د په ریاست چارواکی وای تر دې ورستیو په دې ولایت کې د خوانځیو د ودانیو کمښت د په هنې د بهیر په مخ کې لجدي ستونزې څخه ګڼل کېده. خو نوې خوانیس کال کې به د ستونزې سناڅه را کم شي. د په هنې رئیس نصیر احمد رو خان وویل
د درسي کیفیت د خوالي یو عنصر ودانی دی. بدبختانه په تیرو کې د خوش پیته سننه خوانځي ودانی نه درلودي ولی خوشبختانه اوس په دغه پروسه کې د پام وړ تغییر راغلی. یو له هغوی څخه د قلموال مینې د خوانځي ودانۍ ده شي ګټه اخیستنې ته وسپارل شو او زه په دې باور یم چې په راتلونکي تعلیمي کال کې به د زده کړو په کیفیت باندې ډېر مثبت تاثیر له ځانه سره ولري.
د پوهنې چارواکي وایي که څه هم مخکې په خوست کې نږدې 40% خوانځي ودانۍ نه درلودې خو د دوی په وینا د خوانځیو لپاره د نوي ودانیو په بشپړېدو سره به د خوست په مرکز ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې نږدې 70% خوانځي مناسبې ودانۍ پیدا کړي. خو بیا هم د 109 خوانځیو د ودانیو د نشتون ستونزه به موجوده وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا اروپایی ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اټومي موافقه وساتي. د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ په چارو کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي پرون په نوې ډیلي کې د څرګندونو پر مهال وویل د ایران اټومي موافقه په داسې حال کې چې د منځني ختیځ حالات په چټکۍ سره بدلیږي تر بل هر وخت زیاته حساسه شوې ده. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د اروپای ټولنې ټاپ ډیپلوماټ پرون له تهران څخه وغوښتل چې له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال موافقه خوندي وساتي. د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ په چارو کې د اروپای ټولنې عالی استازي جوزف بورل د پنځمبه پور از پنوی ډیله کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د منځني ختیځ پرخیدون کې کړکېچ ته د اشاره پترڅ کې خبرداري ورکړ چې د ایران اټومي موافقه اوس د پخوا په پرتله خورا زیاته مهمه شوې ده. د خغلی بورل ویان پیټر ستانو وویل بورل او ظریف زغرد خبرې وکړي. خغلی ستانو پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل بورل د ایران د اټومي موافقې د بقا لپاره د اروپایي ټولنې لیوالتیا په ډاګه کړه.
They discussed the latest developments related to both JCPOA.
هغوی د اټومي موافقې او د منځني ختیځ د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. بورل د ایران د اټومي موافقې د بقا لپاره د اروپایي ټولنې پر دوامدار لیوالتیا او د سیمایز کړکېچ د کمولو په برخه کې په دې هیله چې اروپایي ټولنه به د کړکېچ له کمولو سره مرسته وکړي شي د اروپایي ټولنې پر کلکه لیوالتیا ټینګار وکړ. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی دی چې د ایران د اټومي موافقې ځای د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه نیولای شي خو فرانسا او جرمني د موضوع ته بل ډول کتنه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر خاغلی بورل تیر ماښام په نوې ډیلي کې د نړیوال بدلون تر عنوان لاندې غونډې ته د وینا پر مهال د برتانیا دریس ته د اشاره پترڅ کې پوښتنه وکړه. هغوی چې غواړي دا موافقه له منځه ولاړه شي او ادعا لري چې ځای به یې تر دې خا موافقه ونیسی باید ووایي چې خا موافقه د چا لپاره. د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه په دې هدف لاسلیک شو چې تهران به د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو دا موافقه لومړی هغه مهال کمزورې شوه چې امریکا په 2013 کال کې تریووته او پر ایران یې بیا بندیزونه ولګول او وروسته تهران څو ځلې په دې موافقه کې له خپلو مکلفیتونو په شا شو. د امریکا د پوځ لخوا په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته او ورپسې د ایران لخوا د ځوابي اقدام په ترڅ کې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د توغندیو حملې د ایران اټومي موافقه له نورو جدي ګواښونو سره مخامخ کړې ده.
دوستانو اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کیدونکې دي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري. یو ار بیا په موکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او اړوند مراسمو په اړه خبرې شوې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاین تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت پرون مازدیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره کتلي او دا خبرې ګټولې بللې. بلخوا له طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د موقت اوربند طرحه سپارلي. اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي رپورټ ورکړی چې وایي طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی دی. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې امریکا دا مهال پر دې وړاندیز غور کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی کابل ښار والی ته امر کړی چې د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. د جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې راغلي ولسمشر غنی پرون په ار کې د کابل ښار له یو شمېر استازو سره په کتنه کې وویل هغه کسان چې د دې پرېکړې په وړاندې خنډ جوړوي باید ممنوع الخروج اعلان او د قانون پنجو ته وسپارل شي. په پام کې ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په دواړخیزو مسلو خبرې کړي. او د رومانیا په جنوب ختیځ ښار تیمیسوارا کې څلور ماشومان په یو کور کې بند پاتې وو. د اور لګیدنې په پیښه کې مړه شوي دي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو اداره وایي د اطفایي کارکوونکو د دې ماشومانو مړي چې لوی شپږ کلن او کوچنی یوازې څلور میاشتنی وو په کور کې دننه موندلی دي. دوستانو دا خبرونه او همدارنګه په دې خبرونه کې د خبرو شو نور مطالب تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالب برخه پای ته رسوو. نس پروګرام تر ازو د نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. یو ځل بیا لیوي نوي موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په افغاني ټولنه کې یو شمېر نارینه خپل کوژدن کړي میرمن له حد زیاته تعقیبوي. لهدا زیات پلاتل او بیزایا ولکه لګول د خزي او خاوند ترمنځ ګډ ژوند څومره لستونزو او کړهونو سره مخ کوي او د دغه ژوند پایله به څه وي؟
کله چې کنټرول د حد نه زیات وي نو خامخا سلسله نه زه مطمئنه یم چې ګډ ژوند کې ستونزې منځته کوي او دغه رابطه کې د شل منځ ایسي.
د دې او دې ته ورته پښتنو ځواب په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې موندلای شي چې وکمه جبر خیل جوړ کړی دا.
تاسو به په ورځني ژوند کې د داسې کسانو سره مخ شوي یاست چې غواړي د خپلې کوژدنې د ژوند د هرې شېبې نه که هغه ورځني کارونه وي یا نور فعالیتونه با خبر وي او د هغې شخصي حریم ته داخليږي. د کوژدې په دوره کې ښایي اکثره جونې دا ډول محدودوونکی چلند د نارینه وو لخوا د هغه بې ساري مینه وګڼي. یوه موده بعد له واده هم ښځې دا چلند زغمي او د نارینه د لیوالتیا نښې بولي او تر ډېره ورنه ناراضی وي، خو د وخت په تیریدو سره بیا دا ډول له حده زیات پلټونکی او تعقیبونکی چلند ښځې ته په عذاب بدلیږي او زغم یې ورته سخت شي. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي د خپلو نږدې خپلوانو کیسه داسې کوي.
زما د کاکا لور چې وم قبل د نامزدۍ نه کورس ته تلل، موږ سره مکتب ته تلل، خو بعد د نامزدۍ نه دا نامزدۍ چې وم ورته هر ساعت زنګ وهل، ته باید هر چیرته چې هر ته دست شوی چې ته باید زما تلیفون ځواب کړې او ماته ووایې چې څه کوې او څوک سره ناست یې، ستا پالوفایل یعنی نارینه نه یې. او همدا و چې د دې ژوند تریخ شو او هره ورځ یې ژړل. او دا نجلۍ نورو ته یې خپل د ژوند کیسه یې نه کول او راتلل او موږ ته یې کول او ژړل.
یو شمېر نارینه دغه محدودونکی چلند د ټولنې او دودونو ته په کتو مناسب بولي، خو د حد نه زیات محدودیت بیا په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. د کابل ولایت اوسیدونکی انجینر عمران میرزاده وایي
نارینه خپل نامزد باندې یا خپل میرمنو باندې ډېر قیدات وضع کوي چې همدغه قیدات باعث کیږي چې دوی هغه کورنۍ ارتباط یو بل سره ډېر خراب شي او بیا وروسته دوی ته جنجالونه پیښیږي. او دغه قیدادونه د جامعې په نظر باندې هم باید خوي، یعنی جامعې په نظر کې ونیول شي. ډېر قیدات هم مشکل پیښیږي او که ډېر لږ قیدات هم بیخي نه وي هغه هم بیا مشکلات پیښیږي. نو جامعې په نظر کې ونیسي او لږ تر لږه باید قیدات هم وي او ډېر د حد نه زیات باید نه وي.
محدودونکی چلند به د بعضې نارینهوو لخوا په میرمنې یا کوژدنې ښایي له زیاتې مینې، بې باورۍ یا هم په ښځې یا کوژدنې د پام ساتلو په هدف وي، خو پایلې یې یو ډول دي او آن د ښځې او خاوند د بیلتون لامل ګرځي. د کابل ولایت اوسیدونکې مدینه د خپل ماما کیسه داسې کوي.
متاسفانه بعضې نارینه خپلو ښځو باندې د نامزدۍ په دوره کې بعضې قیودات وضع کوي چې د داسې قیوداتو لامل کیدی شي وي بېباوري وي یا مینه. خو دا قیودات لامل کیږي چې د ښځه او خاوند ګډ ژوند په راتلونکي کې له منځه لاړ شي. لکه زما ماما کله چې نامزاد شو خپل نامزاد ته سره یې ډېره مینه درلودل او ورباندې ډېر قیودات وضع کړی وو. لکه خپل نامزاد ته ویل چې بازار ته لاړ نه شي، خپل ماما یا کاکا کور ته لاړ نه شي، کالی د ماته وښایا او بیا یې واغونده سخوري. که څه هم لومړنی وختونو کې دواړه خوشحاله ژوند درلودل، خو بعد له واده د ماما ښځه مې په تنګ شو او هر ورځ د دوی په منځ کې جګړه وو او بالاخره دوی له یو بل نه جلا شو او د دوی ګډ ژوند له منځه لاړ.
په اسلام کې تل په منځلاریتوب ټینګار شوی او ضرر رسول په جدي توګه منع شوي دي، که هغه په هره بڼه وي. دینی عالم مولوی غیاسی یې په اړه وایي
دا تجسس څه په شک او تردید کې وي، دا حرام ده، دا درست نه ده، اسلام دا نه مني او په اسلام کې قطعا دغه جواز نه لري. ځکه چې مړه او ښځه دواړه یو پدیده ده چې په دا باندې حیات مبارکه د قرآن عظیم شان ده، چې د یو موادت ده، یو دوستي ورسره له دوی سره شته، یو محبت او دوستي چې یو فامیل له هغه نه جوړیږي، تشکیلي له هغه څخه پخه کې شته. نو دغه حرام کړه ده، هیڅ قطعا جایز نه ده. هر څوک چې په دغه مرض کې اخته ده، دا یو لوی مرض ده. خدای دغه مراد له دوی نه ورکی، ځکه سبب دی بدبختی د فامیل کې، د اولاد کې. دا تجسس حرام دی، په اسلام کې ختم جایز نه دی.
د حقوقو له نظره هم د ازادۍ اخیستل د انسان په طبیعي حق تیری دی او د ښځې او خاوند په ژوند کې د ډول ډول تاوتریخوالي سبب ګرځي، لکه وهل، تکول او د نفقې نه ورکول. په کابل کې د ښځو د حقونو فعاله بلقیس روشن وایي
په دې باور یم چې د افغانستان ځکه چې یو مرسلار جامعه ده، فکر کوي چې ښځه چې وشي یا د نامزد د هغې نامزد چې دی د هغه مال دی، په دې خاطر غواړي چې د هغه مال کې ډېر تسلط ولري او د هغې صاحب وشمارل شي. په دې کې نه پوهېږي چې د نامزدۍ دوره یو آزمایشي دوره ده، یو شناخت دوره ده. همدا چې کوژده وشو بس دا وایي دا زما ښځه ده او هغه وایي زما بس نارینه دا دی او تصمیم گیرنده دا دی. اما متاسفانه چې دومره خپل ملت معرفي نه دی کړی چې زم انسان یم او تا سره برابر حق لرم په دا قانون او په دا جامعه.
په افغانستان کې د ښځو ښځو چارو وزارت په راپور کې د تیر میلادي کال د تاوتریخوالي شمیر 6,449 پیښې ثبت شوې دي چې دغه پیښې اکثره په کابل، کندهار، هرات او بلخ کې ثبت شوې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په خپل اعلامیه کې ویلي د روان لمریز کال په تیرو اوو میاشتو کې 2,022 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي چې په دې کې یو شمېر قضیې په کور کې د شکونو، بدګمانیو او بې ځایه تعقیبولو له امله د تاوتریخوالي پیښې دي چې دا ډول کړنې د ښځو ژوند له ډېرو ننګونو سره مخ کوي او په پای کې ښایي د ډېرو زړه بوږنوونکو پیښو لامل هم شي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره داسې نارینه هم شته چې په کورني ژوند کې د دواړو خواوو په تفاهم او متقابل احترام ټینګار کوي او د ګډ ژوند خوښي او هوساینه د دواړو لورو په رضایت کې بولي. 10 کلن امید بیا د دواړو لورو په تفاهم ټینګار کوي او وایي
دا معلومه خبره ده چې په اسلام کې هم راغلي دي چې نارینه د خپل په ښځې باندې ډېر حقونه لري، نو داسې حقونه نه لري چې هغه د پلار په کور کې څه مشکلات ولري، هغه ورته وایي چې زه زم پلار کار او ده ورته وایي چې نه تا ته اجازه نشته چې تلاړ شي. دا حق نه لري. د نامزادۍ په دوره کې خو بیخي حق نه لري چې هغه ورته وایي چې ته څه کوې او څه نه کوې. د پلار په کور کې هغه پلار پوهېږي، ورونه پوهېږي، کورنۍ پوهېږي چې هغه نجلۍ باید څه وکړي، نو خاوند دا حق په باندې په هغه وخت کې نه لري. نو ښځه که په خاوند اعتماد ونه کړي او خاوند په ښځه اعتماد ونه کړي، فکر وکړه چې د دې ترمنځ د خپل یو جدایي شوه، خپل یو فاصله شوه، سبب د دې کېږي چې دی طلاق دی او د بل څخه واخلي. جدایي منځ ته کې دې ډېر فوکس په دنه کې چې موږ د خپل ښځه په خپل کور کې بنده ساتو، نه که موږ په هغه باور وکړو، هغه په موږ باور وکړي، دنیا به ګل وګرځي.
اوس به د عامو خلکو غږونه واورو چې د بې ځایه پلټلو او بې باوریو په هکله څه وایي.
نامزد د لخوا کې چیرته دا رقم خویدات و زستی زه خپل نه شم زغواله.
خبر سره کولی شي خپل ځان یعنی مبارزه وکي، خپل ژوند مخته بوسي، یعنی یو بل سره کجور نه راځي اخر یعنی طلاق دی ولی
د یعنی نامزد دا خبر دی دیونه ونی دا دی م کی سې دوی موایس کې شخړه راسي او دوی له سبب دی وسې جدایي ماینس کې راس.
ولی اکثره خزي د خاون لخوا پلتل کیږي او د کنټرول لاندې وي او د خصوصي حریم په نامه حق نه محرومي دي. دا ډول چلن به د خزي او خاون په ژوند کې څه بدی اغیزې ولري او د دواړو خواو باور به تر کوم حد دغه چلن نه متضرر شي. دا او دې ته ورته پښتني زموږ همکاري واکمی جبرخیل د کابل د خوونې او روزنې د بهنتون له استادې پوهنوالي کریمه دری سره شریکی کړي دي.
استاد که اول را تا ده تعقیبون کو پلتون کو کرو پا عربو بایست چه اولی یو شمیر نارینه دا ډول چلند لخپل میرمنی یا کوژدنی سره کوي.
پا دی اروان بیلا بیلا لاملون موجود دی، یو ده چه ځینې شخصیتی نیمگردیاوی دی چه مقابل لورای او پا تیر نرانو که زیاد وی اقا ده چه دوی دروغجن دی، دوی ځینې پت کارونه تر سره کوي او هم دست ځینې وقتون خیانت هم کوي، البته ټول نه ځینو کسانو که. نو د دوی عمل لکه دوی چې خپله څرنګ دي، نو دوی فکر کوي چې مقابل لوری به همدغسې یو کس وي، نو ځکه دوی په مقابل لوری چې نامزاده یا میرمنې ده شک کوي. دویم دلیل کیدای شي چې د په نفس باندې د اعتماد نشتون وي. کله چې یو کس خدای پیدا کړی، نو طبیعي ده چې یو پاک ذات دی چې هغه بې عیب او بې نقصه دی. نو انسانان په مختلفو شکلو باندې ځان ته ځینې نیمګړتیاوې لري، نو له دې کبله ځینې کسان چې په نفس اعتماد کم دی یا په ځان باور کم دی، نو دوی داس فکر کوي چې ګوا کې د مانه به ښه کس د ښځه پیدا کړي یا به دغه د مانه په بهتره را خلکو باندې وخت مصرف کړي، نو ځکه دوی په دوی کې د شک زمینه برابروي. درېیمه کیسه موږ کړی شو چې په شخصي ډول هر بنده ځان ته یو خصوصي حریم لري او دا حریم کې نه باید چنشتیترین کس مو په ژوند کې د ژوند ملګری یا د نر دپاره میرمنې ده، نو دغه هم باید دغه اریم وساتي او د دوه په دغه اریم کې د تجاوز دپاره جسارت ونه کړي. په داسې حال کې چې موږ ځینې وختونه ګورو چې په دسکاول کې یا په یاداشت کتابچو کې یا په موبایل کې په شمیرو کې په پیامو کې دوی لاسوهنه کوي، او دا خپله باعث دو کېږي چې مقابل لوری په شک وکړي او یا د دغه اړیکې نه زړه توری شي چې ولې ما په تلیفون کې ګوتې وهي، ولې ما په مثال بایک یا په کتابچه کې لاس وهي. نو بهتر دا ده چې په دو کې موږ زیات تیری ونه کړو او دغه اړین په خاص ډول وساتو. یو په ډیری وخت کې دغه آلات د طلاق تر کچې هم رسیږي او د کورنۍ خوږ ژوند د بربادۍ سره مخامخ کوي. په ډیرو مواردو کې موږ لیدلی چې ښځې خپله ګوري چې نامزادانې یا میړونه د نور اړیکې هم لري، خو دوی صبر کوي او په صبر باندې دغه هر څه خدای ته سپاري او دا دی چې دوی زیات یا د مظلومیت نه او یا د ټولنې د فرهنګي اړخ نه دوی غبرګون نه ښیي.
ډیره مننه له تاسو نه.
ښه، مننه ګرانه.
پوهنواله کریمه دریز و چې د نارینه و لخوا په میرمنو د بیزایه تعقیبولو او محدودونکي چلند په لاملونو او حل لارو غیده د نیمه نړۍ د خبرونه چې وګمی جبرخیل جوړه کړې و په همدې ځای پای ته ورسیده. تربیات خدای پامن.
کور کلای
نن سبای چې راغلی مهم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی او بل خبرونه ته مو هر کله کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې کله خبره هم کوي داسې فکر کیږي لکه جنگ چی کوي؟ د خبرو کولو طرز څومره اړینه خبره ده په ژوند کې او څنګه کولای شو چې د خپلو خبرو طرز یا انداز ښه کړو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عام خلکو نظرونه په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زرو یا مادومیه درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی را اوروي.
د نورو موجوداتو په پرتله د انسانانو یو ځانګړنه خبرې کول دي، خو په خشي و یا ښه انداز او په اصولو برابرۍ خبرې بیا د هغه کسانو ځانګړنه ده چې هغوی د خبرو کولو په مهارتونو پوهیږي. لومړی باید په دې پوه شو چې ښه وینا او ښې خبرې کول کوم فطري پیدایشي او ارثي شی نه دی، بلکې اغېزناکه خبرې د ځان روزنې او د پرله پسې تمرین په پایله کې رامنځته کیږي. هر انسان د یو ځانګړې موخې او مقصد د رسونې لپاره خبرې کوي، خو کله چې ستاسې خبرې ښې او مناسبې وي نو مخاطب ته به مو موخه او مقصد په ښه توګه رسېدلی شي، او برعکس که مو وینا او خبرې اغېزناکې نه وي نو موخه او مقصد مو سم او بشپړ نه رسېږي او ټاکلې پایلې هم لاسته نشي راوړلی. په ټولنه کې داسې کسان شته چې ښې خبرې کوي خو په خلکو یا کورنۍ باندې مثبته اغېزه نه لري، ځکه هغوی په دې نه پوهېږي چې د چا سره په کوم انداز خبرې وکړي او څنګه خپلې خبرې اغېزناکه کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکی نظر محمد له همداسې کسانو له جملې څخه دی. هغه وایي چې ښې خبرې مې هم په خلکو بدې لګېږي. نوموړی زیاتوي،
ولا خپل زه خو د بعضې وخت کې دفتر کې ناسم او بعضې په د حجره کې ناسم، خپل څه کوم مجلس کوم چې کومه کیسه کوم. بعضې هلکان ځان سره څه ګنګوسای کوي چې د خبرو منه موږ هېڅکله نه پوهېږو، خو دا مشکل مې ډېر غټ مشکل دی. ما خپله کوشش کوم چې اصلاح شي خو نه کېږي. په لهجه کې بعضې وخت کې خبرې نه تیزي سي او بعضې وخت کې مې څوک د خبرو نه پوهېږو، ته تیز غږېږي او غږ د غټ دا داسې دې باره کې وایي چې ما ته خپله دومره ځان غوسه مراسي هر څه مراسي زه دوی ته کیسه کوم او دوی ماته غوږ نه نیسي، وایي موږ تا په لهجه نه پوهېږو، دا مشکل ده. نو
د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري د خپل یو دوست کیسه داسې راته بیانوي چې ښه پوه انسان دی خو خبرې اغېزناک نه دي، ځکه په تنده لهجه خبرې کوي.
زما دوه همکاران دي، دواړه ډېر ښه باسواده خلک دي. ما مخکې وویل چې ډېر ښه پوه خلک دي، با تجربه خلک دي، خو د خبرو کولو شیوه لږ متفاوته ده. هر چا سره چې غږېږي ډېر په لوړ غږ غږېږي او ډېر تیز غږېږي. هر سړی داسې فکر کوي چې ما تهدیدوي یا په جنگ در سره، که هغه ښه خبره هم کوي نو ټول خلک ترې نه بس ځان خلاصوي.
په واقعي ورځني ژوند کې زموږ د خبرو کولو طرز او ډول هغه کله کورنۍ او یا هم په ټولنه کې وي زموږ ژوند ته رنګ ورکوي. په دې مو هم باید سرخلاص وي چې ښې خبرې په خانداز په هماغه شیبه کې زموږ پر کړنو اغیز کوي. د خوست ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل د خبرو د خانداز په اهمیت داسې راته غږېدلی دی.
په مجموع کې خبرې کول یو مهم اساسي ضرورت د ټولنې لپاره، او د هغې نه مهم د خبرو کولو طرز هغه شیوه ډېره مهمه ده. موږ په شیوه کې بدلون راولو، ممکن زموږ یو ښه خبره خو چې هغه چې په ناوړه شیوه ترسره شوي وي کړی شوي وي هغه کولی شي منفي نتایج ولري. حتی دا په تاریخ کې هم دا ثابته شوې ده د هیوادونو ترمنځ اړیکو کې. اوس خو فعلا د رسنۍ ډېرې زیاتې دي، ټویټر او فیسبوک، دې څخه د سیاسون استفاده کوي. د دوی ځینې وخت هغه ښه خبره چې په ښو الفاظو کې یا د ښه ادبیاتو کې ځای پر ځای شوي نه وي هغه ډېر منفي عکس العملونه د خلکو له طرفه هغې ته راپاسي او ورسره مخامخ کېږي. کورنۍ په خپله یو کوچنۍ ټولنه ده، نو که چیرې د خبرو کولو شیوه یا هغه میتود چې دی دا په کورنۍ کې په نظر کې ونیولی شي، بیا په کورنۍ کې په خپله ځینې ناخوالې رامنځته کېږي. مثلا یو پلار به یو زوی ته یو خبره کوي، هغه ښه خبره وي، د ده په خیر به وي، د ده د ژوند د راتلونکي ژوند په ګټه به وي، خو که چیرې هغه په ښه شیوه ونه شي ممکن هغه کوم غلط برداشت له دې څخه واخلي او په هغې باندې ښه تاثیر ونه کړي. باید هر څوک چې یو بل چا سره خبرې کوي د ده هغه ظرفیت، د ده شخصیت، د ټولو نقاطو ته باید توجه وکړي، او د هغې نه وروسته د ده سره د خبرو کولو هغه شیوه ته هم تغیر ورکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی او مدني فعال 25 کلن سید احمد هیلمن بیا وایي چې پخوا یې دا مهارت نه درلود چې په کور یا ټولنه کې اغیزناک خبرې وکړي، خو اوس یې کوښښ کړی چې خپل د خبرو انداز ته تغیر ورکړي.
یعنی مخکې ما له دې مشکل سره زه مخ وم، بیا ما ځینې مطالعه شروع کړې، ځینې کتابونه مې ولوستله. یو کتاب یې تاسو ته ما خاص په توګه یاد کړم، خبرې وکړه چې ګټونکی، نو په هغه کې ما ځینې شیان، ځینې نقطې له ځان سره نوټ کړل، یا اوس کوشش کوم چې هغه نقطې په ځان کې را پیدا کړم. زه کله کله مووی ډېره ګورم، خصوصا هندي مووی، بالیوډ ډېر ګورم. هندي سینما کې یو غټ ستوری دی، ټول خلک یې پیژني، شاهرخ خان. نو ما چې کله دا کتاب شروع کړو بیا مې د شاهرخ خان فل شوګانې کتلې. نو په هغه شوګانو کې یو ډول په دې کې ما دا شی زده کړل چې خلک څه ډول زما د خبرو تر تاثیر لاندې راشي، د چا سره څه ډول خبرې کوي، له ماشوم سره څه ډول کوي، له اتا له تاسو غوندې یو ژورنالیست سره څه ډول خبرې کوي. نو تقریبا مخکې ما پر دې نقطې باندې فوکس نه درلود، اوس چې مې کله مطالعه شروع کړه اوس تقریبا په دې شیانو کې مې لږ لږ تجربه پیدا کړې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي هر هغه خبره چې کیږي باید اوریدونکي یې په نظر کې ونیول شي. د بیلګې په توګه په کور کې د کورنۍ سره باید څنګه خبرې وشي، د ماشومانو سره، همدارنګه د نورو مشرانو او حتی د رئیسانو سره. نوموړی زیاتوي،
نو خبرې خو مختلفې دي، ماشوم نه نیولې تر غټانو پورې. ماشوم سره باید یو رقم خبرې وشي، کور کې باید بل رقم خبرې وشي، دوستانو سره باید بل رقم خبرې وشي، دفتر کې رسمي کارمندانو سره باید بل رقم خبرې وشي. راځو ماشومانو ته، ماشومانو سره مثلا ته خبرې کې صمیمانه محبت په مینې سره دغه خبرې کول خپل هم یو هنر دی، یو استعداد چې تو څنګه یو څوک ځانته میله کې چې ستا ته هغه پوهې کې او هغه راضي چې ستا طرف ته په مهربانۍ سره په نرمه لهجه سره خبرې وکړي. خو لغتونه باید ګټه پورته شي، عام فهمه وسي، چې جانب مقابل ښه پوه شي ستا په خبرو باندې. خو لغتونه باید استعمال کړي.
شریعت موږ دې ته مکلف کړي یو چې مسلمانان دې په خپلو کې مینه او محبت وکړي، چې دا مینه او محبت په ښو خبرو او خوږو جملو مایسته راځي. په دې اړه دیني عالم مولوي نورالحق داسې وایي:
پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدای چې دی خو معدن د اخلاقو دی، خو مکارم الاخلاقو، نو هر چاته اخلاق حسنه یې هم ورته ذکر کړي، او هم دی خپل په دغه اخلاقو باندې ملبس تاکید پر دې کړی چې انسان باید د انسانیت په لباس باندې ملبس شي، چې هغه هم په خبرو کې، هم په کړو کې، هم په کړو کې، هم په وړو کې، هم په خبرو کې، هم په ناست، هم په ولاړ کې، باید انساني ادب باید په ټوله مشرق کې باید پیدا شي. دا د اسلام کړندار، د واقعي اسلام کړندار دا ښیي چې هېڅکله به یو انسان د بل انسان څخه ظاهر نه شي، که په واقعي توګه موږ د انسان اخلاق، د اسلام اخلاق پیدا کړو. انسان باید دغه شی با کمال، با ادب، با معنا خبر وکړي چې د هغه مخاطب وزګته ورشي، او دی ودی ته راسته کې چې مثلا دغه خبره معنا دار او دا خبره ډیره ښه خبره، دا پر جامع شو دیږي. هر انسان د ځان حرمت لري، نو دی انسان حرمت هم په خبرو کې وساته، هم په کړوړو کې وساته، هم په همسایداري کې وساته، او هم په ښو اخلاق کې وساته.
درنو دوستانو، په خانداز خبرې کول کومې ګټې لري؟ په دې اړه مو د عامو خلکو نظرونه راخیستې دي چې په ګډه یې اورو.
عرفان احمد زیم کابل ولایت خاک جبار ولسوالی خلق چې خبرو باندې خو پویږي طبعا د دوی د خبرې چې دا مقابل لوري تر تاثیر لاندې راولي د دوی ترمنځ اړیکې ښې کیږي او دغه اړیکې د دې باعث کیږي چې دوی دوامدار یو بل سره کار وکړي یو بل سره خپلې ګټې شریکې کړي ټولنه ته خو ګټه همدا ده چې د دوی دغه روابط ښه کیږي خلک ورسره ډېر ښه تعامل کوي
نوم می فرید الله د کابل اوسیدم کې په خشیوا په خانداز خبرې کول ګټي لري ځکه دا د یو انسان شخصیت معلوموي او مونږ تاسو باید په دې کوشش وشو چې همیشه مونږ تاسو باید ښه خبرې وکړو ځکه دا د چا په شخصیت پورې ډېره لوړه اغیزه لري
معلوم عبدالمتین حقمل دی د کاپیسا ولایت اوسیدونکی په ښه شیوا او په اصولو برابرې خبرې د انسان په ژوند باندې یو مثبته اغیزه لري که د مثال په ډول که چېرته یو انسان په ښه شیوا او په اصولو برابره په نرمه ژبه باندې چا سره ډېره ترخه خبره هم وکړي په هغه باندې بده اغیزه نه کوي هغې پایلې به ډېرې ښې او نیکې وي
درمنو اوریدونکو د چوالې د زینو کسانو خبرې کخې هم وی اغیزناک نه دي او څنګه اغیزناک خبرې وکړو دا او د ته ورته پښتنې زما همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د خوونې او روزنې د پوهنتون او د ټولنپوهنې د برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم استاد د خبرو کولو اصول څه دي او څنګه هي خبرې وکړو
ډیر مننه زه درې اصل تاسو ته اشاره کوم اولین اصل په خبرو کولو کې دا ده چې د حق خبرې باید موږ وکړو دویم دا ده چې د حق خبره په وخت کې هغه مناسب وخت باید موږ د خبرو وکړو دریم اصل دا ده چې د حق خبره په ډیر ښکلا او په پاک نیت سره باید مطرح کړو
ځینې خلک دي خپل پوهیږي یا نه پوهیږي خو داسې خبرې کوي چې مقابل لوري ته یعنې داسې تمسخر وي یا داسې خبره کوي چې باید وی نه کړي دلته له تاسو څه ګوري
په هر حال موږ انسان په مختلف در ټولنیز شبکو کې ژوند کوو دغه ټولنیز شبکې موږ ته داسې یو موقف راکوي چې بعضې خلکې نه غواړي چې هغه موقف له لاسه ورکړي نو دوی غواړي چې د خپل په مختلفو خبرو باندې هم مثلا مستقیم زشت خبرې وسیږي یا غیر مستقیم زشت خبرې وسیږي یا مثلا مثبتې چې په کنایه او په مثلا تمسخر حالت باندې نورو ته کوي چې دا د خپل هغه موقف حفظ کړي درته یعنې دا نورو ته ور وښيي چې په دغه سړي باندې زه دا هغه لرم تسلط لرم یا دا سړی ماته هېڅ شی نشي ویلی اما دا یې متوجه نه ده چې د بیچاره مثلا عزت یا شرف پښو لاندې یا خاورو لاندې
دا کسان چې مثلا د خبرو کولو اصول نه مراعت کوي دا کوم مشکلات جوړوي
اول خود خپل هغه عزت د نفس له لاسه ورکوي دویم د مقابل عزت نفس یا شرف پښو لاندې کوي او بل مشکل دا ده چې ورو ورو د موږ په ټولنه کې یو عام یو کلتور منځ ته راغلی ده چې بیا موږ دا د دروغ او د رښتیا خبره تفکیک کولای نه شو نو موږ مثلا په ټولنه کې که یو د رښتیا خبره مې نو باید یو شل زرې قسم باید وخورو چې تر څو باید نور څوک هغه ومني دا هغه بدوالی دی چې د دروغو فرهنګ د قسم خوړلو فرهنګ د فریب فرهنګ په خبرو کولو کې هم ورو ورو راغلی نن چې یو نفر خبرې کوي باید اول دوه درې ځلې قسم وخوري بلغیز که پوس تر څو موږ وباندې هغه اعتماد نه کوو نو دا هغه ناخوالې دي چې منځ ته راوړي دي
په پای کې به داسې پوښتنه مثلا کړو چې څنګه کولی شو په کورنۍ کې ښې خبرې وکړو چې خبرې مو تاثیر ولري
زه فکر کوم چې ښې خبرې که کوو اول د خپل هغه پاک نیت کې باید وکړو په نرم باید خبرې نرمۍ سره باید مطرح کړو او ښې ښکلې خبرې نرمۍ سره دغه حرکتي بدن او د موږ تاسو د خپل غږ هم باید دا مناسب کړو داسې نه شي چې مثلا مثبته جمله موږ استفاده وکړو او دا مثبته جمله په یو ډېر مثلا د ترون تندی باندې یا په ډیر مثلا ډیر بد غږ باندې یا چا باندې غږ وکړي دا کار مکوه نو دلته د چاغه باندې تاثیر نه کوي نو موږ باید تدریش یا ځای کو مثبت خبره په ښه نیت سره او بل ښه بدني حرکات یا کلی بدني حرکات سره یا ځای کو او مثبت تاثیر اچي
ډیر مننه درنو دوستانو دا و د دې اونۍ د کور کلی د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چارې
سے پڑھ دی لگا دے کم دل سا او سفر جا گونا لگا دشتے لارے سارا
ਦਸਤੇ ਲਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸਤੇ ਲਾਰੇ ਸਾਰੇ